امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري
لخرګا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په محل په خار کې درې توغندي لګیدلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي هیئت دفتر د انتخاباتو پر کمیسیون غږ کړی چې د رایې د شمیرلو او نتایجو د اعلانولو په وخت انتخاباتي پروسې وقار په پام کې ونیسي او په افریقا کې هواد مالکی د ملګرو ملتونو 237 کې عسكر د القاعده په حمله کې وژل شوې دي
نن په خبرونو علاوه د رپورټونو په سلسله کې یو موضوع دا چې یو شمیر خلکو هغه سروي رد کړی چې وایي په افغانستان کې نیمایي افغانان د رواني ستونزو سره مخ دي
متاسفانه په سروي باندې پوهېږي ځکه چې وضعیت دقیق تحقیق لپاره مساعد نه ده
د خوست په ولایت کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د خلکو همکاري زیاته شوې ده
خزه ته تعلیم ته ډیر ضرورت لښ کنه ای سړی نه خزه ته ډیر ضرورت
او د سوریه په حق له د ترکی روسی فرانسې او د آلمان د مشرانو د غونډي د غټو ټکو رپورت هموري خو تر هر سمخ کې سای سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وای
السلام علیکم نن سهار د یک شنبه پوراز د لړم پښ پګمات د هلمند مرکز لخرګاتا د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په محل د سختو امنیتی تدابیرو باوجود په خار کې درې توغندي ولګیدل عیني شاهدانو امریکا غکتی ویل چې دغه توغندي د لشکرګا د خار د درې می حوزې اړوند سیمه کې لګیدلی د هلمند یو امنیتی مقام ویل چې یو توغندي د جمهور رئیس غنی د غونډې لزاینه د یو کیلومتر مسافه کې ولګیدل دار د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر اساس جمهور رئیس غنی په لخرګاه کې د ولسی جرګې د وژل شو کاندیدانو صالح محمد اڅکزي او جبار قهرمان د کورنۍ سره هم خپله خواهوږي څرګنده کړه اشرف غنی د هلمند خلک مخاطب کړل او ویل
د هلمند امنیت په ټول هلمند کې سي جنوبي هلمند کې وزکه سوي شمالي هلمند کې لوی لاره لرو او د تجمنه ده چې باید مخکې لاړ شو اما زه غواړم ټول هلمند
اشرف غنی په داسې حال کې هلمند ته سفر کړی چې طالبانو له تیرو دریو میاشتو نه په دغه ولایت کې د تلیفوني شبکو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي دي دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ په داسې حال کې چې د غزنی په استثنا د افغانستان په درېو شو ولایتونو کې پارلماني انتخابات تر زیات حده پورې بشپړ شوي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما نن د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو نه وغوښتل چې د انتخاباتي پروسې د وقار د خوندي ساتلو په خاطر د رایو د شمیرلو او د نتایجو د راجمع کولو په وخت خصوصا د نتایجو د اعلانولو په وخت د شفافیت خیال وساتي او له احتیاط نه کار واخلي د یونما په مطبوعاتي بیان کې هغو نیمګړتیاو ته اشاره شوې چې د انتخاباتو په ورځ راښکاره شو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي باید د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نیټه هم زر تر زره اعلان کړي د یونما په بیان کې د افغانستان له خلکو او انتخاباتي پروسو سره د ملګرو ملتونو په دوامدار ملاتړ باندې تاکید شوی دی زمونږ غږ د واشنگټن نوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د وسرې لمخې د هوا د چټلۍ کثافت او نورو ستونزو له امله په هر دو افغانانو کې یو تن په دماغي ناروغۍ اخته دی دا سروې نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ذهني ناروغۍ د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت خپره شوې ده د افغانستان د مالی وزارت نن د یک شنبې په ورځ ویل چې حکومت د تیرو شپږو کلونو په موده کې د شخصي شرکتونو د مالیجاتو 15 په سلو کې جریمه معاف کړې دي چې مجموعي ارزښت یې 150 میلیون ډالر ته رسیده پاکستان چې په عاجله توګه د خپلو خارجي پورونو د سود ادا کولو او حکومتي ادارو د چلولو لپاره په میلیاردونو ډالر ته اړ دی وایي چې متحده عربي اماراتو سره د 6 میلیارد ډالرو ژمنه کړې اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه له اشوق الله رحیم زوی نوري
چین پلان لري پاکستان ته بلاوه زمرستي ورکي. خدایني دی ویلي چې دغه بخششي مالی مرستي به څومروي. چارواکي همدارنګه وایي د اسلام آباد په غوښتنه عربي متحده امارات هم پاکستان ته د شپږ میلیارډ ډالرو پورې مالی مرستي ورکوي. د دغه مرستو د اعلان وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته تللی و او د هغوی نه هم د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو مرسته اخیستې ده. د عمران خان حکومت دغه پیسو ته سخت ضرورت لري، ځکه په دې پیسو به په مرکزي بانک کې کافي اندازه پیسې ولري او وبکړی شي چې قرضونه په خپل وخت ورکړي او د وارداتو لپاره هم پیسې ولري. د پاکستان ملي اقتصاد په قرضو کې ډوب دی. حکومت تقریبا 2.5 میلیارډ امریکایي ډالرو ته ضرورت لري چې وکړی شي په کور دننه او بهر چاره پر مخ پیوسي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. په افریقایي هیواد مالی کې نن د یک شنبه په ورځ په یوې ناڅاپي حمله کې د ملګرو ملتونو 200 ساتونکو عسکر وژل شوي دي او څو تنه نور سخت زخمیان شوي دي. دغه پیښه د مالی په مرکزي سیمه ماپیټي کې وشوه. ګمان کیږي چې حمله په مالی کې د القاعده طرفدارو جنګیالو کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې حملې غندنه کړې ده. په داسې حال کې چې د سریلانکا د جمهور رئیس میتری پالا سیریسینا لخوا د صدر اعظم رانیل وکرمی سنگی د برطرفه کولو په تعقیب سیاسي تشنج زیات شوی، د پارلمان رئیس له معزول شوی صدر اعظم سره خپل وفاداری اعلان کړه. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
د سریلانکا د پارلمان رئیس کارو جایا سوویریا نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یوازې د معزول شوي صدر اعظم رانیل وکرمی سنگی حکومت په رسمیت پیژني او د سریلانکا پخوانی جمهور رئیس ماهندل راجا پاسکی چې جمهور رئیس ریسینا د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی په رسمیت نه پیژني. د پارلمان رئیس وویل چې معزول شوی صدر اعظم اوس هم په پارلمان کې غوڅ اکثریت لري. جمهور رئیس ریسینا د نومبر په 14مه یو ناڅاپه صدر اعظم د خپل کابینه سره یو ځای برطرف کړ او پخوانی جمهور رئیس ماهیندا چې د سریلانکا په کورنی جنگ کې د زرګونو تعاملانو په وژلو تورن شوی دی د صدر اعظم په توګه وټاکه. ټاکل شوی صدر اعظم د شنبه په ورځ ژمنه کړې و چې د خپل څوکۍ نه به تیر نشي او د پارلمان په همکارۍ به خپل رسمي دندې پر مخ بوزي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
پاین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په دوړو خو باندې غږ کړي چې د سریلانکا د اساسي قانون د روحې سره سم رفتار وکړي او د تشدد نه ډډه وکړي. نن د یک شنبه په ورځ د پخواني شوروي اتحاد د ګرجستان په جمهوریت کې د روسي ځل لپاره د جمهوري ریاست مستقیم انتخابات کیږي. 15 کاندیدان په میدان کې ولاړ دي، خو یو هم 50 په سلو کې رای ونه ګټلې. د ډسمبر په لومړۍ به بیا انتخابات وشي. توقع ده چې په ګرجستان کې به د دې انتخاباتو نه وروسته په 1404 هجري شمسي کال کې پارلماني نظام رایج شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټیس یو ځل بیا په دې خبره باندې تاکید کړی دی چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د لیکوال جمال خاشقجي د وژلو په اړه باید شفاف او روښانه تحقیقات وشي. هغه د خبره د بحرین په پایتخت مانامه کې د سعودي د خارجه وزیر عادل الجوبیر سره د په یو کانفرنس کې د ګډون په وخت ملاقات په لړ کې کړی ده. له بلې خوا د سی این این تلویزیون ریپورت ورکړ چې د خاشقوجی مشر جوی صلاح خاشقوجی متحده ایالات ته را رسیدل دي. په برازیل کې نن د یک شنبه پر د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او مشهوره آیرلندۍ سندرغاړي شینید اوکانور چې د اکتوبر په 19مه اسلام قبول کړو د ټولنیزو رسنیو لارې خپل نوم شهاده ډیوډ ته اړولی. یو 50 کلنې سندرغاړي ویل دي چې اسلام ته مخه کول د هر هغه هوښیار سړی د ژوندانه طبي لار ده چې الهیات ته مخه کړي. اسلام داسې یو سپېڅلی دین دی چې احکام د نورو مقدسو سماوي ادیانو د احکامو سره مطابقت لري. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان پارلمان د حکومت نه غوښتي دي چې د اسلام آباد سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. لږ وروسته په دې باره کې د ګل پاچا مجیدی سره مرکه لرو. د اروپایي ټولنې او فرانسې یو بنسټ سروې کړې ده او دا سروې ښیي چې نیمایي افغانان رواني ستونزې لري. لیمې نیازی رپورټ راکړی دی.
د امروختیا وزارت د اروپایي ټولنې په مالی ملاتړ دی او فرانسوي بنسټ په مرسته په افغانستان کې د هغو افغانانو په اړه چې د رواني او ټولنیزو ستونزو کړیږي یو سروې کړې چې له مخې د دغه هیواد له هرو دوو افغانانو یو یې د رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان نن د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د رواني ناروغانو د ستونزو په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې چې د رواني ناروغیو د صحت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موخه جوړ شوی و وویل دا په دې معنا نه ده چې ګوندې دا شمېر افغانان په رواني ناروغیو وخت دي.
باید گفت که این توده عظیم افراد تا فعلا مریض روانی
باید اول چه دغه شمیر خلق تر دی دم روانی ناروغان ندی خو نشی کولی په سمه توګه خپل کاروبار تر سره کړي. که ژر تر ژره د دوی ستونزو ته د حل لار ونه موندل شي ژر یا په ځنډ به دوی له روحي اختلالات سره مخ شي.
دا سروې په 2014 کال کې په 14 ولایتونو کې د 2600 کسانو سره چې د رواني ستونزو څخه کړیږي د خبرو په اساس ترتیب شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیالو ویل چې په دغه شمېر کسانو کې د رواني اختلالاتو او رواني ستونزو فکتورونه ډیر دي او که غم یې ونه خوړل شي نو له رواني ستونزو سره به مخ شي. ښاغلي پیکان همداراز وویل چې 15% ماشومان په خپل ورځني ژوند کې اختلال او ناخوالې لري او نشي کولی خپل ورځنۍ چارې په سمه توګه ترسره کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیالو ویل چې په یو کال کې په ژور خفګان د اخته کسانو کچه څه باندې 4%، د اضطراب کچه 2.5%، د رواني صدمې کچه 15.3%، او له مخدره توکو او خوب وړو دواګانو څخه د ګټې اخیستنې کچه 12% ته رسیږي. خو یو شمېر ارواپوهان بیا یاد سروې او شمېرې نه مني او وایي چې دا ډول شمېرې د خلکو په منځ کې د اندېښنې پیدا کولو لامل ګرځي. د پوهنتون استاد او ارواپو شرف الدین عظیمی امریکا غږ ته په دې اړه وویل
متاسفانه په سروې بنفیز نه کېږي ځکه چې په افغانستان کې هغه ماحول او هغه وضعیت د سروې او د دقیق او د اکاډمیک تحقیق لپاره مساعد نه ده. موږ مساقله ته، موږ پامیر ته، موږ د غزنی ولسوالۍ ته پولیس نشو لګولی نو محقق به څنګه ولېږو. دغه سروې ډېره غلطه ده، ډېره اعتماد نه پرې کېږي. کېدی شي سروې وي، کېدی شي تحقیق وي، کېدی شي د سروې یو ډول وي، اما داسې چې تاسو په هر افغان دوه افغانانو کې یو افغان رواني مدفي کوی دا سروې څوک نه شي درسره منلی او بل د خلکو یو ډول تشویش پیدا کوي، د خلک نور ناارامه کوي. وزارت باید نور اکاډمیک کارونه وکړي، غم باید خلکو وخوري، نه دا چې خلک هر ځل په تشویش کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغیو په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده، خو دغه وزارت توانېدلی دی د رواني مشاورینو شمیر زیات کړي. دغه وزارت وایي دا مهال د افغانستان په هر روغتیایي مرکز کې یو رواني مشاور خلکو ته په رواني مشورو بوخت دی او همدارنګه د رواني متخصصینو شمیر هم 110 ته رسیږي. فقر، کورنۍ تاوتریخوالی، جګړه او کمزوری اقتصادي وضعیت په افغانستان کې د رواني ناروغۍ وسیله لاملونه ګڼل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د جنکو د زده کړو سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. د ښځو د حقوقو مبارزان وایي چې د خلکو د همکارۍ زیاتېدل دا څرګندوي چې آینده به روښانه وي. ابراهیم رحیمی راپور را کړی دی.
شاوخوا 15 کلن شیرپاو د خوست د ګربز ولسوالۍ د ګل سیمې اوسیدونکی دی. دا د خپلې سیمې د نجونو د ښوونځي ودانۍ جوړولو لپاره له خپلې پلارنۍ ځمکې نه یو جریب ټوټه ځمکه بیله کړې. شیرپاو زده کړې نه دي کړې، خو وایي له دې قبله چې د زده کړو په اهمیت پوه شوی غواړي د خپلې سیمې نجونو ته د لیک لوست زمینه مساعده کړي. هغه زیاتوي چې دا د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي.
که خدای وکړه چې دا خلک دغه نه عبرت وخلي چې مومن ځکه ورکړه او نره خلک دغه ته وهڅیږي چې دا خپل علاقه کې منځکه ورکړي او خپل لیڼې په خیاندنې تعلیم وکړي. ښځې ته تعلیم ته ډېر ضرورت لښ کې نه، سړی نه ښځې ته ډېر ضرورت دی چې پار بخش کې دی کور کړای شي، کور دی سړی نه ښځې ښه کړای شي.
د دغې سیمې یو اوسیدونکي سلیمان ژوندي آشنا راډیو ته وویل له دې قبله چې د ښوونځي لپاره ځمکه نه درلوده د یادې شوې سیمې سلګونه نجونې له زده کړو محرومې دي. دا د پهانې لریاست نو وغوښتل چې په سیمه کې خونځای منظور او د ودانۍ جوړولو لپاره ورته بودیجه ورکړي. د سلیمان په وینا دا بر دغې سیمې د نجونو د زده کړو په مخ کې شته خنډ له منځه یوسي.
زما په نظر زه وایم چې تقریبا 900 نجونې او 1000 نجونې به دلته د زده کړو نه بې برخې وي، او که شته هم په وړو وړو سیمو کې او د ډېرو غټو مشکلاتو سره دوی درس ویلو. که دغسې تعمیر جوړ شي نو د دوی دغه ستونزه به بالکل حل شي.
په خوست کې د یو جریب عادي ځمکې نرخ شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ دی. له همدې کبله ښوونځیو ته د خلکو له لورې د خپلو شخصي ځمکو وقفول لویه قرباني بلل کیږي. تر دې مخکې هم د خوست یو شمېر نورو خلکو خپلې شخصي ځمکې ښوونځیو ته وقف کړي. په دې ولایت کې د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان وایي چې دا د روښانه راتلونکي څرګندوی کوي.
که چېرته خویندې یو خور په تعلیم سنبال شي، هغه کړلی شي چې خپله کورنۍ سنبال کړي، هغه کړلی شي چې خپل خلکو ته خدمت یا خیر د لاسه ورسیږي. نو د معرف دپاره باید موږ ډېرې هلې ځلې وکړو، ډېر کوشش وکړو، ځکه چې معرف ته ډېر ضرورت دی په اوسني وخت کې.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې د نجونو ښوونځیو ته خپلې شخصي ځمکې بیلوي چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د بهیر سره د دې ولایت د اوسیدونکو همکاري مخ پر ډېرېدو ده. په دې ولایت کې نږدې 400 دولتي ښوونځي فعالیت لري چې تر نیمایي ډېرې بې سرپناه دي. په دې کې یو شمېر هغه ښوونځي هم شامل دي چې د ودانۍ جوړولو لپاره ځمکه نه لري. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په همدې هکله داسې وایي:
د هر هغه وطنوال ملي احساس چې ښوونیز بهیر د ودې او انکشاف سره مرسته او کومک کوي د ستاینې وړ دی. زه په دې عقیده یم چې دا ډول مرستې کولی شي چې په منطقه کې د ښوونیز بهیر په کیفیت او کمیت باندې مثبت تاثیرات له ځانه سره ولري.
دا مهال په خوست کې شاوخوا 115,000 نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوختې دي، او دا شمېر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. دا وضعیت ښیي چې په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په چټکۍ سره پر مخ ځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان پارلمان یو اعلامیه تصویب کړې ده او حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د اسلام آباد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلوي. موږ د پارلمان غړي ګلپاچا مجیدی سره د پارلمان په دې پریکړې غږېدلې یو. ګلپاچا مجیدی صاحب، د افغانستان د پارلمان ځینو غړو ویلي دي چې حکومت باید د اسلام آباد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلوي، ځکه وایي چې د غوروستي قتلونه چې په افغانستان کې وشو، قندار او هلمند کې د لوړ رتبه چارواکي چې وژل شو، خصوصا د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې وایي د پاکستان د پوځ استخباراتو لاس دی. نو دوی وایي چې دغه روابط د قطع شي. فکر کوي د روابطو قطع کول د دغسې قتلونو مخه نیسي؟ آینده کې څه ګټه کوي؟ ګټه کوي
ما په نظر پارلمان هغې ورځې چې په دې باندې بس وو او دغه یوه اعلامیه په ترڅ کې دا مسله تصویب کړه، حکومت ته سپارښتنه وکړه. ما په نظر د حل لاره دا فکر نه کوم چې دا وي، په خاطر د دې چې تنجرهي قتلونه په افغانستان کې نه دي، یا د ترور د موږ مشرانو پاکستان نور لاسوهنې هم دي په افغانستان کې. په هره برخه کې پاکستان د افغانستان سره د دښمنۍ چلنج کوي. خپل په افغانستان کې جګړه یا هلته د طالبانو شتون، مراکز شتون پاکستان کې، دا هر څه ښیي چې په دې افغانستان ناورین کې د ټولو نه زیات لاس د پاکستان دی. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې باید نور اقدامات باندې پارلمان هم فکر وکړي. ولې دا یوه ګزینه وه چې افغانستان پارلمان په دې غوښتنه وکړه چې اقلا یو غږ د حکومت نه پورته شي، ځکه حکومت هیڅ وخت یو غبرګون نه دی ښیلی.
ګلپاچا مجیدی صاحب، یوازې دغه څو کسان دي چې په دې اخرو وختونو کې وژل شوي دي او تورې په پاکستان لګول کیږي. ډېر افغانان په پاکستان کې وژل شوي دي او همدغسې اتهامات په پاکستان وارد شوي دي، مګر بیا نه ثبوت وړاندې شوی دی، نه دغه قضیې حل معلوم شوی دی، نه هغه بیا تعقیب شوی ده. څنګه کېدای شي چې د روابطو شرول ګټه وکړي؟
دا خبره درسره منم چې تر اوسه ډېر کسان هلته وژل شوي دي یا ترور شوي دي، ولې ثبوت وړاندې شوی نه؟ ولې پاکستان حکومت دغه غلری مسؤلیت لري چې باید اقلا افغانان ته وښایي چې دا څوک دی، نو ځکه ادرس یې معلوم دی. د دې تر څنګ خپله دا ادرسونه چې اوس مثلا ملا برادر خلاصیږي او افغانستان ته نه تحویلیږي، هغه خپلې کورنۍ ته کورنۍ ادرس معلوم دی. دا هر څه چې د ملا عمر نه راونیسه تر ایبت الله پورې، دغه مراکز دي کې هیڅ د شک ځای نشته. افغانستان وخت په وخت کې دوی ته اسناد ورکړي دي. زما په نظرم حل لپاره دا نه ده ولی د افغانستان بل اخره یو څه باید وخی دوی د پرغه څه چې پلاس کې لري ګوري دا پاکستان من تنه دې په دې معنی نه ده چې موږ روابط بد نه وو ټول هغه تجارتی روابط د پاکستان یوازینی تجارتی لار افغانستان د فکر کوم دغه یو ډیر لوی فشار بیوي چې د پاکستان خلکو ته ورکوي کې څو دوی خپل حکومتي او پوزیانو باندې د فشار اوري زه فکر کوم چې په دې معنی نه وي چې هر څه به سم شي ولی یو فشار حاله کیدای شي په دوی باندې
یو بل موضوع چې په پارلمان کې ځینو غړو مطرح کړی دا هغه دا چې باید دغه قضیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي د امنیت په شورا کې ساسي تجربه څه ده کومه مسله دغه سه حل شوه ده
سبا مونږه امنیتی چارواکي په امدي خطر پارلمان ته راغوختی دي نو دغه خبر نه معلوم شي که چیرته مونږه داسي اسناد ولرو ماسق اسناد چې کیدای شي د دوی استخبارات یا پوزیانو یا د حکومتي ادارو لاس په دی وژلو یا ترورونو کې وي نو بیا خدای چې امنیت شورا ته وړاندې شي په دیو مستند اسناد سره او که چیرته سند پلاس کې نه وي زه فکر نه کوم چې دغه به امنیت شورا هم ګټه وکړي نو دا به سبا معلومي
ډیر زیات مننه ګلپاچا مجیدی صاحب کوم ودان
مننه تاسو نه خدای مسپارم
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری ویلي دي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت لسګو نظر مهاجر د انګولا نه په زور او جبر استل کیږي او دا کار به د دې سبب شي چې وسلوال قبیلوي شخړې بیا پل شي د جنیو نه خبريال لیسا شلاین رپورټ راکړی دی چې خلاصې سلیمان شال ولی
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میرمن میشل بکلټ وای چې د انګولا چارواکو د هغو پسلګونو زرو مهاجرینو بشري حقوق او انساني کرامت تر پښو لاندې کړي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د کاسای په یالت کې د نخت میدونګي کورنۍ جنگ او دوامدارو قبیلوي شخړو لامل په انګولا کې پناه اخستې و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د جمعې پورس په دیاله په جنیو کې ویاجل غونډه تا وینا وکړه هغه د انګولا پر حکومتي مشرانو باندې غږ وکړ چې په جبر او زور د خلکو د شړلو سلسله بند کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری ویاند راوینا شمدسانی امریکا غږ ته ویل چې د کانګو او د دیموکراتیک جمهوریت د سرحدونو دواړو خواو ته امنیتي قواوې او وسلوال ملیشا بیګونا کډوال رانیسي او لشکولو او وهلو وروسته مجبورۍ چې کاسای مرکزی کاسای او کوانګو ولایتونو ته ولاړ شي شمدسانی وای چې د انګولا چارواکو تر اوسه پورې 3,13,000 کډوال په زور شړلې دي ملګرو ملتونو ته د شپږو کسانو د وژل کېدو او شاوخوا سلو کډوالو د زخمي کېدو رپورټونه هم رسیدلې دي د ملګرو ملتونو ویاندې زیاته کړه چې د انګولا او کانګو د دیموکراتیک جمهوریت سرحدي ځواکونه له کډوالو سره له هیڅ قسم ظلم نه صرف نه کوي او همدا وجه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر رئیس د شړل شوو کډوالو د انساني حقوقو په اړه اندېښنه لري
Given the continued presence of armed groups that are split along ethnic lines in the Kasais, we are warning of the risk of intercommunal violence
د هغو وسلوالو ډلو دوامدار موجودیت ته په کتنه چې په مختلفو قبیلو پورې اړه لري او په کاسای کې فعالیت کوي موږ خبرداري ورکوو کچيري د انګولا چارواکي د مهاجرونو په شړلو کې له احتیاط څخه کار وانه خست او په زور او جبر یې دغه خلک وشړل او زموږ خبرداري ته اعتنا و نه کړه دا ویره موجوده ده چې په کاسای کې به بیا هغه خنړی نشته تکرار شي چې په 1415 هجری شمسي کال کې د دشمنو قبیلو د لوالو ترمنز وسوي او په زورګونو بي ګنا کسان پکې ووجل سول
شمدسانی وای کوم خلک چې له سرحد نه اخوا ووري د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پولیس شکایت او په زور نه د مالی په نامه پیسې غواړي نو موري ویل د لایزي وجني او د بشري حقوقو د تیری بوګنون کې پیښې چې په کاسای کې د وسلوالو ډلو لخوا په 1415 او 1419 هجری شمسی کلونه کې شوه په اړه تحقیقات نه دي شوی او نه مجرمانو ته سزا ورکړ شوې ده
یو نو دیر ماس کیلینګز ماسیو سیکشوال وایلنس برننګ اف پیپلز
تاسو خبري یاست چې حالت د لیز وجنې وسوي په پراخه کچا پر دوانو شوزو باندې جنسي تیری وسو ځینې کسان ژوندې وسوځول سول او به شمیره خلک به کور وسول چې له عمله یې په لسګونو زور خلکو د انګولا په شمول گاونډي هیوادونو ته پناه یوړه
زیاترو مهاجرینو چې د رسمي اجازه پرته د انګولا په شمالي ختیځ کې د قیمتي غمو په قانون کې مزدوري کوله چارواکو پسې واخستل د انګولا حکومت ویلو غواړي چې د قیمتي قانونو د قاچاق مخه ونیسي او خپل خزانه ډکه کړي. چارواکو مخکې نه منله چې پولیس او سرحدي ځواکونه له کډوالو سره تیری کوي. څو ځلې یې دا کړي وه چې دغه خلک په خپله خوښه او رضا روان دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرې وویل چې د انګولا د چارواکو دغه اعدا واقعیت نه لري او باید چې حکومت له کډوالو سره د شوي تیری او ظلم په باب تحقیقات وکړي او مجرمانو ته سزا ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی محسن داوړ چې اوس د پاکستان د پارلمان غړی هم دی وایي په پاکستان کې د پښتنو د غیبولو سلسله لا هم روانه ده. ښاغلی داوړ چې تیرونې امریکا ته راغلی و د امریکا غږ د خبریالې برېښنا عمر خیل سره د خپلو هڅو په هکله په واشنگټن کې خبرې کړې دي.
که موږ د شخصي ګټو نیت وي نو موږ د وزارتونو افرونه هم شوي وو او موږ د ډېرو غټو غټو مراتو افر هم شوي وو. خو موږ د څوکۍ او د تحریک لپاره استعمالوله د وطن د خاورې د ګټې لپاره استعمالوله. نو ما هغه د تحریک چې کومه بیانیه ده هغه موږ د پاکستان د پارلمان په فلورم بیان کړې ده. او بل خبره دا چې موږ ته یو زمونږ په دغه باندې دا یو محرم ولګېدو زمونږ چې کومه بیانیه وه د خلکو د رایه سره اوس کم از کم د پاکستان ریاست دا نشي ویلی چې ستاسو دا کومه بیانیه چې کومه ده د خلی ستاسو دا د اولس بیانیه نه ده. نو دا خبره ورته موږ ثابته کړه د دې انتخاب نه پس چې دا خلی د محسن داوړو د وزیر د منظور خبره نه ده د ټولو اولس خبره ده.
ستاسو تر اوسه پورې لاسته راوړنې څه دي د خلکو دپاره د پښتنو دپاره تاسو څه کړي دي؟
زمونږ د ټولو نه غټه لاسته راوړنه دا هغه ده چې موږ د خلکو د زړونو نه ویره وباسله. هغه ویره چې کومه د خپل حق دپاره د خپل حق د غوښتنې دپاره د خپل خاورې باندې د امن او د ښه ژوند راوستلو دپاره د خلکو په زړونو کې وي او یا هغه ظلم هغه زیاتې په چې په خاوره بند کېدو د هغې برخلاف د رایه د اظهار چې کومه رای یره وه هغه یره اوس موږ د خلکو د زړونو نه وویسته.
تاسو کوم لیست لرئ څومره پښتانه ورک دي څومره وژل شوي دي د هغوی درک معلومه دی که نه؟
موږ سره بالکل لیستونه شته. په زرګونو داسې خلک دي چې هغه کم چې په دې 15 کالو کې وژل شوي دي د هغې تعداد هم ډېر زیات دی او کم چې بېدرکه شوي دي د هغې تعداد هم زیات دی. په دې کې بعضې خلک داسې چې هغه معلوم دي چې هغه د فوج په حکومت خانو کې دي. بعضې خلک په دې کې داسې دي چې هغې هېڅ کس مدرک نه لګي چې دا هغې چېرته دي.
تاسو دلته امریکا ته په سفر راغلي یاستئ د امریکایي چارواکو سره هم خبرې کړې دي د پښتون ژغورنې د غورځنګ په هکله مو دوی ته څه ویلي دي څه څرګندونې مو ورسره کړې دي؟ آیا هغوی ستاسو په خبرو باندې چې تاسو سره استبلیشمنت څومره ظلم کړی دی باور کوي که نه کوي؟
باور که څوک کوي او که نه کوي زما خپل ولس په ما باندې باور شته او هغه ما سره په دې باندې ولاړ دی. زما دپاره د ټولو نه غټه خبره ده او د دنیا د نورو د نړۍ چې څونه هم ملکونه دي که امریکا ده او که نور ملکونه دي هغې ته موږ خپل خبره رسوو خپل حقایق ورته بیانوو چې حقیقت د ځمکې دا دی.
څو خبرونه په برازیل کې نن د یک شنبې پورې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. پرون د شنبې پورز په مکسیکو کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د مړو ورځ یا ډے آف د ډیډ ولمانځل شوه. د دغه عنعنوي ورځ د لمانځلو په وخت رسمي جشنونه وشو. په زرهاو خلکو پکې ګډون کړی و. د مکسیکو سیټي په رسمي ګذشت کې خلکو د مړو غټ غټ سکلیټونه پورته کړي او 15 متره لارې پیدا ووهله. د دې ورځ لمانځل د لومړي ځل لپاره په 1495 هجري شمسي کال کې پیل شو. په افریقایي هیواد مالی کې نن په یوه ناڅاپي حمله کې د ملګرو ملتونو 200 ساتونکو عسکر وژل شوي دي او 100 تنه نور زخمیان شوي دي. دغه پیښه د مالی په مرکزي سیمه پاډی کې شوې. ګمان کېږي چې حمله په مالی کې د القاعدې طرفدارو وسلوالو کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه حمله غندلې ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبی وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.